آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا د غشنه رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه نن دوشنبه ده د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت دویم سهارنی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راړوم
د ناتو یو نظامی هلیکوپټر په کابل کې رالویدلې ده 15 کسان پکې وژل شوي دي ویل کیږي چې د عراق د هوایی پوسټ په حمله کې د داعش اته غړي وژل شوي مګر پخپله ابوبکر البغدادي پکې نه دی شامل او سعودي عربستان وایي چې هیڅکله به د حج د مناسکو د ادا کولو په چارو کې بل څوک له ځان سره شریک نه کړي
سپورت په دې خبرونه کې د امریکا د حکومت دغه اعلان پاک رپورټ لرو چې وایي د کندوز ولایت د هوایی بمبارۍ د پیښو قربانیانو سره به مالی مرستې وسي د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت څخه رپورټ لرو چې وایي د کندوز د روانو جګړو له کبله تر 20,000 پورې کورنۍ د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي په کیمرون کې د بوکو حرام د سرغړونو په هکله رپورټ لرو او د امریکا د کانګرس د مشرتابه پر سر د روان جنجال په هکله یو مفصل رپورټ لرو خو اوس پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د قواو یو نظامی هلیکوپټر د یک شنبه په ورځ رالوېدلې ده په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي د ناتو یو مطبوعاتي اعلامیه وایي چې هلیکوپټر له غرمې نه وروسته د یوې تخنیکي عارضې له امله د ناتو د هوایي قواو په نظامي اډه کې په کابل کې ولوېده خو د ناتو د دغه نظامی هلیکوپټر درلودو پیښه کې د وژل شوو کسانو هویت نه دی افشا شوی د برېټانیا د دفاع وزارت وایي چې دوه برېټانوي عسکر په دغه پیښه کې وژل شوي دي د بل خوا د یک شنبه په ورځ طالبانو په کابل کې د یو ځانمرګي برید ذمواري قبول کړه یو طالب حمله کوونکي په کابل کې سهار مهال وختي چې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې معمول نه زیاتې په افغانستان کې د خارجي قواو په یو قطار باندې برید کړو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې څو کسان په دغه مرګانی برید کې وژل شوي او د امریکا خبریال وایي چې د نورستان په لاسونو ولیدل شو چې زخمیان انتقالول لبل خو ناتو هم د پرونی حمله خبر تایید کړی دی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت د دې ډول یو غټ حمله د امکاناتو په باب امریکایانو ته خبرداري ورکړې د امریکا سفارت په بیان کې ویلو چې د افغانستان امنیتي وضع اوس له حده زیاته بې ثباته شوې ده او کوم امریکایان چې غواړي له افغانستان نوزي کولای شي چې اوس په خپل پلان باندې غور وکړي تاسې زمونږ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې عراقي چارواکو اعلان کړی چې داعش مشر ابوبکر البغدادي وژلې د رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو له قبله رپورټ ورکړی چې پرونی حمله کې داعش اته مهم غړي وژل شوي خو داسې نه ښکاري چې خپله البغدادي پکې شاملي د یک شنبه په ورځ د عراق پوځ ادا کړی و چې البغدادي د لانبار ولایت په وزارتي کارګوټي کې پنکه کړی ګومان کیږي چې هوایي حمله د داعش د ځینو مهمو غړو در جمع کېدو په محل شوی و امریکایي چارواکي هم وایي چې هغوی د داعش د مشر د وژل کېدو او یا د هغه د زخمي کېدو په اړه هیڅ ډول شواهد نه لري د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ او لړپوړې غړي شهزاده ترکی الفیصل وای چې د حج د مناسکو د ادا کولو مسؤلیت د سعودي عربستان د شاهي دولت امتیاز او د هغه هیواد د ملي حاکمیت موضوع ده بل چاته به اجازه ورنکړي چې په دې برخه کې وسره ځان شریکي سکال د حج په مراسمو کې په مینا او مسجد حرام کې د زبان د 1400 حاجیانو د وژل کېدو نه وروسته چې اکثره ایرانیانو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لانجه راپورته شوه او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای غوښتنه کړې وه چې سعودي چارواکي کې د حج د مناسکو چارې د نور اسلامي ملکونو په همکارۍ سرته رسیدي د ترکیه په پایتخت انقره کې د یک شنبه په ورځ په زرګونو خلکو د هغو کسانو په یاد احتجاجي غونډه وکړه چې د شنبه په ورځ په 2014 کې وژل شوی و مظاهره چانو د ترکیه د حکومت په ضد شعارونه ورکول په دغه چاودنو کې 15 کسان وژل شوي. د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکړي چې د ترکیې د کردانو د سیاسي ګوند رئیس صلاح الدین ډیمیټراس د یک شنبه پر ورځ په غونډه کې په خپله وینا کې د ترکیې چارواکي په دې تورن کړل چې د غونډې په وخت د امنیت په ساتلو کې خپله ذمہواري پوره نه کړه. تر اوسه کومې ډلې دغه چاودنې ذمہواري نه قبول کړې، خو د رویټرز خبري اژانس د ترکیې د حکومت د دوو لوړپوړو مامورانو له قوله رپورټ ورکړی چې زیات ګمان په داعش باندې کېږي او د متحده ایالاتو حکومت هم د دغې حملې غندنه کړې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې په قندوز کې به د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو کورنیو ته د تعزیت په خاطر نغدي تاوان ورکړي. د بسرحده ډاکټرانو مؤسسه وایي چې د قندوز په حمله کې 30 کسان لازر کړي، د جملې نه 40 کسان د ایمیسف کارکونکو. دغه مؤسسه وایي چې 12 طبي پرسونل او 10 ناروغان په وژل شوو کسانو کې شامل وو. پر روغتون باندې د هوایي برید نه وروسته د سرحد ډاکټرانو په قندوز کې خپل فعالیتونه ودرول او غوښتنه وکړه چې دغه پیښې په اړه باید د ژنیو د کنوانسیون له مخې مستقل او آزاد انتخابات تحقیقات وشي. د ایران پارلمان د یک شنبه پر ورځ یو قانوني مسوده په اصولي توګه منظور کړي چې حکومت تر دې اجازه ورکړي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره په وینا کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. خو د ایران سرکاري اژانس ایرنا ویل مساویده د ایران حکومت ته دا اجازه هم ورکوي که چیرې د نړۍ ستر قدرتونه په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه رفع نه کړي، موافقه باید تطبیق نه شي. په عین وخت د ایران د دفاع وزیر جنرال حسین دهگان اعلان کړی چې د ایران پوځ د عماد په نوم یو نوی توغندی په کامیابۍ ازمویلی دی. د نوموړي په قول د ایران دا نوی توغندی دغه هیواد د تخنیکي پرمختګ یو عملي ثبوت دی. جنرال حسین وویل چې دا توغندی په دقیق ډول کولی شي خپل هدف له منځه یوسي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې هوایي قواوې د یک شنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو باندې 14 ځلې بمباري کړې ده. بل پلو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه نه غواړي چې په سوریه کې د شیعهګانو او سنیانو په جګړه کې راښکیل شي. پوتین د انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په سوریه کې روسیه په سوریه کې د مذهبي ډلو ترمنځ په جګړه کې د داخلېدو هیڅ ډول علاقه نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نوم د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. امریکا د افغانستان د قندوز په ولایت کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون باندې د هوایي حمله چې په غلطي سوی و تلافي کوي. په دې باره کې د امریکا ژغ یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع د وزارت نطاق پیټر کوک ویلي په افغانستان کې امریکا به د متاثره شوو کسانو سره د مناسبو پیسو په ورکولو باندې کار وکړي. د زیاته کړه چې که ضرورت شي حکومت به له کانګرس نه اضافه اجازه وغواړي. کوک مخکې وویل د پیسو د ورکولو د اندازې په باره کې پریکړه نه ده شوې. دغه پیسې به غیر محارب ملکي زخمیانو او د هغو غیر محارب ملکي کورنیو ته ورکړی شي چې د امریکا د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. د ایم ایس ایف په نامه طبي ډلې ویلي دي چې په دغه حمله کې 10 ناروغان او 12 تنه د ایم ایس ایف کارکوونکي وژل شوي وو. دغه ټولنې د پنجشنبه په ورځ ویلې 3 تنه لا تر اوسه لا درکه دي چې په دوی کې 9 ناروغان او 4 طبي کارکوونکي شامل دي. ایم ایس ایف د بمبارۍ نه وروسته د کندوز په روغتون کې خپل کار ختم کړ او د ژنیو د کانوینسیونونو له مخې د دغې حملې په باره کې د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د دغې حملې له کبله د بسرحده ډاکټرانو د ټولنې د رئیس ډاکټر جوین لیون بخښنه وغوښتله، لیکن په دغه حمله کې د امریکا د مداخلې تفصیل روښانه نه دی، ځکه چې امریکا خپل قضاوت بدل کړ چې په دغه ورځ څه پیښ شول. امریکا وایي د دغه پیښې په باره کې نور تفصیلات نه ورکوي په داسې حال کې چې پوځ تحقیقات کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جوش ارنیسن ویل اوباما لیو ته تلیفون وکړ چې بخښنه ترینه وغواړي او خواخوږي ورته څرګنده کړه. ارنیس ویل په دې پیښه کې غلطي شوې ده. د ویل اوباما لیواله ده چې دا معلومه کړي چې واقعا څه واقع شول. نطاق ویل اوباما د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ته تلیفون وکړ چې په دغه پیښه کې د بیګناه خلکو د وژلو له کبله ورسره خواخوږي څرګنده کړه او د افغان قواوو زړورتوب یې وستایه چې د طالب طالبانو سره په نخته کې د کندوز خار بیرته ونیو. په عین وخت کې امریکایي چارواکو په دې باره کې تحقیقات کوي چې آیا پوځ په افغانستان کې په هوایي حمله کې د خپل اختیار نه زیاته قوه استعمال کړې ده یا نه. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قومندان پوځي جنرال جان کیمبل وایي امریکا او روس ته هغه د دغه حمله پر مانی چې افغان قوا ورنه وغوښتل چې په طالبانو باندې حمله وکړي داسې فکر کېده چې د نن له روښتونه ور باندې ډزې کیږي، مګر دغه پښتنه لا تر اوسه په خپل ځای ده چې آیا امریکا باید موافقه کړې وي چې دغه حمله وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مهاجرونو او رسنیدونکو چارو د وزارت د اټکل مخې د کندوز روانو جګړو تر شلو زرو پورې کندوزي کورنۍ بې ځایه کړي دي. په دې اکله د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورټ لیږلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او رسنیدونکو چارو وزارت د اټکل مخې د کندوز د روانو جګړو له پیله تر اوسه دغه ولایت څخه تر شلو زرو پورې کندوزي کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس وویل چې دا کورنۍ ځینو شمالي او د کابل پروان او پنجشیر ولایتونو ته کډه شوې دي.
راجه سر شده است، البته ای سروي شده نیست، در جریان سروي امکان داره.
خغلی بلخی ویل سروي نه ده شوې او لا روانه ده چې کیدی شي د سروي وروسته د شپېرنې پام دی بنه پاتې نشي. هغه څه چې مونږ سره سب شوي د بې ځای شو کورنۍ او شمیر شل زرو ته رسیږي. د افغانستان د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزیر ویل چې که هره کورنۍ 15 غړي ولري نو د بې ځای شو کندوزیانو شمیر 1 لک کسانو ته رسیږي. هغه ویل چې په تخار، بدخشان، سرپل، پروان او پنجشیر ته د کډه شو کندوزیانو په برخه کې ډېرې ستونزې نشته او دا وی د اوسېدنې ځای معلوم دی. خو هغه ویل چې د کندوز د بېدیا شو لویه ستونزه په کابل کې ده، ځکه چې د ښاغلي بلخي په وینا دغه ښار ته راغلي کډي په یو ځای کې ډېره نه دي او یو شمېر خپلو خپلوانو کره هم تللي دي. سید حسین علیمی بلخي ویل چې په لومړي سر کې د دوی اټکل دا و چې ګوندې کابل ته له کندوز څخه 1535 کورنۍ کډه شوې دي. خو د سروي وروسته نن دا ورته معلومه شوه چې 309 کورنۍ کابل ته راغلي دي. هغه ویل چې په دغه شمیر کې هغه کورنۍ شاملې نه دي چې خپل خپلوانو کره تللي دي او نن د سروي زیاته حاضرې شوې نه وي. د افغانستان د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزیر ویل چې اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې د کندوز نه راغلو کورنۍ ته یو ځانګړی ځای په پام کې ونیسي.
کمیته حوادث امروز در جلسه شون مطرح شد که برای کسایی که در کابل آمدن یک جای در نظر گرفته شود.
خغلی بلخی ویل ته پی خو سره د مبارزه په کمیټه کې نن دا خبره راپورته شو چې هغه چې د کندوز څخه کابل ته راغلی دي ورته یو ځای په پام کې ونیول شي چې ممکن سبا ته هغه په یو ځای کې ځای پزی شي. د افغانستان د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزیر ویل چې کابل ته راغلو کورنۍ سره د مرستو لپاره روغتي ټیمونو بندوبست هم شوی دی او تر اوسه 14 روغتي ټیمونه په کار ګمارل شوی دي. د افغانستان د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزیر په کابل کې د کندوزیانو کډه شو کورنۍ د مشتکېدو په باب د افغان حکومت د هڅو په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کندوز د ولایت سرپرست حمدالله دلیشي نن خبر اعلان ته ویلي چې مخالف وسلوال د کندوز له خاره وتلي او اوس جګړه له دغه خاره بهر ته وتلې ده.
کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا او کډمه واغستل زم چرتا کډمه واغستل زم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا Thank you.
چرته داسې زیب پریوزما زم چرته داسې زیب پریوزما پریوزما زم چرته داسې زیب پریوزما زم چرته داسې زیب پریوزما چیرا سرن وستا غم چرته او چیرا سرن وستا غم چرته گدا غمونه می شکم چرتا گدا غمونه می شکم چرتا پزڑ پاتری گور برا بشی موسم چرتا ہو گور برا بشی موسم چرتا گدا غمون میں شکم چرتا گدا غمون میں شکم چرتا پستر گنور پاہ ایک دم چرتا گدا غمون میں شکم چرتا گدا غمون میں شکم چرتا محترم چرتا وی پس وخت کی محترم چرتا
د بشری حقوقو د افینړیوالې ټولنې د کیمرون د بوکرام او د غراز په دغه هیواد کې د امنیتي قواوو په ضد تورونه لګولې دي چې د بشر ضد جنایت ترسره کړي دي. د امریکا ژغ خبریال موکی دون په دې اکلی رپورټ را لېږلی دي چې تاسو ته به خلاصه وړاندې شي.
په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د عفی د نړیوال ټولنې یو تحقیقونکې لاریا الګروزی وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقو نه ډېرې سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوانونه هم رسولې دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction
مونږ د قتلونو په باب غږیږو، مونږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، مونږ د عامه خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افې نړیواله ټولنه وایي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژل دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي. میرمن علی ګروزی وایي سره له دې چې د کیمرون امنیتي قواوې د ملکی خلکو د ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي، مګر بیا هم هغوی په عین وخت کې د بشر د حقوقونو سرغړونې هم کوي. هغه وایي
There's killings, destruction of properties, arbitrary arrests.
هغوی خلق قتل کوي او هم ودانۍ تباه کوي. هغوی په خپل خوخه خلق زندانی کوي او هم په خاص ډول په ماروا کې د زندانونو وضع غیر انساني ده. هلته په یو زندان کې تقریبا 1400 قیدیان چې نیمایي د بوکو حرام د ډلې غړي دي اچول شوي دي. د هغوی د ژوندانه شرایط ډیر خراب دي. په زندان کې د قیدیانو ډیره ګڼه ګوڼه ده. هلته په زندان کې د پاکۍ خیال نه ساتل کیږي، د قیدیانو د صحت غم نه خوړل کیږي، حتی د ځینو قیدیانو لاسونه خو لا تر اوسه پورې زولنې دي. د افی نړیوالې ټولنې ویلې دي چې 25 تنه په توقیف کې مړه شوي او 130 تنه نور د کیمرون د عسکرو په لاس ورک شوي دي. دغه ټولنې په دې برخه کې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کیمرون د حکومت و نتاق د بشر د حقوقو د افی د نړیوالې ټولنې د دغه رپورت په باب د تفسیرې نه ډډه کړې، مګر ویلې دي چې مقامات د هغې جواب تیاروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا په کانګرس کې یو ډول نامین حالت حاکم دی، ځکه جمهوریت غوښتونکو اوس هم په دې نه توانېدلی چې د جان بینر ځای ناستی پیدا کړي. جان بینر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کانګرس د مشرۍ څخه استعفا کوي. د کانګرس سم نیمای غړي مشر نه لري او دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وروسته کانګرس باید د فدرالي حکومت بودیجه تصویب کړي تر څو د حکومت د ځینو برخو د بندېدو مخنیوی وسي. پام وکړئ په دې اکلی رپورټ ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم. په واشنگتن کې د کانګرس مشري یو له تر ټولو قوي مقامونو څخه شمیرل کیږي او په تاریخي لحاظ د امریکا د سیاسي مساحت پر یوې غټې برخې باندې نفوذ لري. تیره اونۍ د استازو د مجلس د اکثریت مشر جمهوري غوښتونکي کیوین مکارتي ناببره اعلان وکړ چې هغه به د جان بینر پر ځای سیالۍ ته ونه درېږي. اوس کانګرس د یوې اونۍ دپاره په رخصتۍ تللی دی او د کانګرس د مشرۍ دپاره مخکښه کاندید تر اوسه لا په ډاګه سوی نه دی. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن شافیدز د ای بی سی تلویزیوني چینل ته په امریکې کې داسې وویل
We need a fresh start. We have a goal.
مشته په کار ده چې یو تازه پیل ولرو. شاغلی شافیدز غواړي چې د استازو د مجلس مشر شي. هغه د ای بی سی تلویزیوني چینل ته په امریکې کې داسې وویل
I think I've earned a reputation of being fair and that I'll hear all sides from the entire political spectrum.
زه په عدالت کې شهرت لرم. زه به د ټول سیاسي ډګر هر اړخ ته غوښ کړم. پرشتي هم د کانګرس د مشر دنده دا ده چې د اساسي قانون افسر ووسی او دا یقیني کی چې په بهیر کې مساوات او عدالت رعایت شي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشران بیا غواړي چې د استازو د مجلس غړي او د 2012 کال د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید مرستیال پال راین د کانګرس مشر شي. خوشاغلی راین وایي چې هغه د کانګرس مشري نه غواړي. راین او شافیدز دواړه په مالی او اقتصادي لحاظ محافظه کار دي او غواړي چې د فدرالي حکومت لګښت راکم شي، خو د دغو دواړو له جملې څخه یو یې هم دونه رادیکال نه دی چې د جمهور غوښتونکو یو خاص ډله یې تم لري او غواړي چې د ولسمشر اوباما پر ضد بشپړه سیاسي جګړه پیل کړي. په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د یوې کوچنۍ سختې محافظه‌کارې ډلې او عادي جمهور غوښتونکو ترمنځ اختلافات د کانګرس د روان بحران اصلي لامل دی. د استازو د مجلس په خوانی جمهور غوښتونکو غړی وین ویبر داسې وایي حقیقت دا دی چې دوی نه پوهیږي چې څه به کوي. که چیرې جمهور غوښتونکي په خپل منځ کې سره سلا نه سي، نو ځینې د یو داسې اقدام پیشبیني کوي چې تر اوسه پورې د امریکا په سیاسي تاریخ کې هیڅ ساری نه دی لیدل سوی او هغه د یو سرپرست مشر انتخاب دی چې په معقل ډول به د کانګرس مشري کوي. د استازو د مجلس پخوانی غړی وین ویبر داسې وایي
And I think that they should buy themselves some time and figure out who either among the existing
ز فکر کوم چې دوی ته پکار دی چې څو وخت ترلاسه کړي او داسې یو کار وکړي چې یو څوک په معقد ډول یا د وسنوي غړو څخه او یا هم د باندې څخه تر راتلونکي کال پورې وټاکي او بیا پر دې فکر وکړي چې دا موضوع په اوږد مهاله کې څنګه حل کړي. د کانګرس ډیموکراتان او سپینه ماڼۍ د دې سیاسي ډرامې ننداره کوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس داسي وایي:
There is a minority group of conservative Republican politicians.
په کانګرس کې د جمهور غشتونکو په منځ کې داسې یو محافظه‌کار ډله موجوده ده چې خپل افراطی ایدیالوژي ته تر بل هر څه ډېر اهمیت ورکوي. د یادونې وړ ده چې تر څو پورې چې دا جنجال حل کېږي د کانګرس اوسنی مشر جان بینر بله هیڅ چاره نه لري او باید خپله تقاعدي وځنډي. په امریکا کې د کانګرس مشر د ولسمشر او د ولسمشر د مرستیال وروسته درېیم کس دی چې د کمې پیښې وروسته باید د هیواد مشري په غاړه واخلي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:55 د دې ساعت د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټې کې: په افغانستان کې د ناټو یو نظامی هلیکوپټر په کابل کې رالویدلی دی. په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او 15 تنه پکې زخمیان دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي چې دوه برېتانوي عسکر هم په دغه پیښه کې وژل شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ په سوریه کې د روسیې د نظامی مداخلې نه دفاع وکړه او ویل چې د روسیې اصلي مقصد او هدف دا دی چې د بشار الاسد حکومت دومره غښتلی کړي او مخالفان دومره کمزوري شي چې هغوی د بشار الاسد سره خبرو ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د بشر حقوق نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې د روسي هوایي قواو څو واري کلسټري بمونه استعمال کړي دي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وای چې د یک شنبه په ورځ په عراق او سوریه کې د داعش مرکزونه سلی ریزلې بمباري کړه. د یک شنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو په وی هوایي حمله کې یو امیدوار مور او یو کمرون او د هغې کمرون ورلور وژل شوي دي. له بلې خوا د اسرائیلو عسکرو په لویدیځه غاړه کې په یو ځوان فلسطیني باندې ډزې کړې دي او هغه وژلی دی. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب د سی بي اس د تلویزیون یوه تازه سروې ښیي چې د جمهور غوښتونکو د نورو کاندیدانو د جملې نه امریکایي میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ اوس هم مخکې دی او د ډیموکراتانو په جمله کې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن له خپل نږدې سیال نه مخکې ده. د نیپال پارلمان د هیواد د کمونست ګوند مشر خادگا پرساد اولی د نوی صدر اعظم په توګه ټاکل دی. کاغلی اولی د پارلمان 378 رای وګټلې او 209 غړي په مخالفت باندې رای ورکړې. سبا د اکتوبر په 12مه په ټول امریکا کې د کولومبوس د ورځې رخصتي ده. کریستافر کولومبوس په 1492 میلادي کال کې په اصطلاح نوې نړۍ یا شمالي امریکا کشف کړې وه. په داسې حال کې چې عراقي چارواکو اعلان کړی و چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی. د روټس خبري اژاند به خبر سرچینو او عین شاهدانو له قوله وایي چې په پرونی حمله کې د داعش اته مهم غړي وژل شوي دي، خو داسې نه ښکاري چې په خپله البغدادي دې پکې شاملي. د ترکیه په پایتخت انقره کې د یک شنبه پر ورځ بزرګون خلکو د هغه کسانو په یاد احتجاجي غونډه وکړه او مظاهره چانو د ترکیه د حکومت په ضد چارونو ورکړ چې د شنبه پر ورځ په دوه مرګنیو حملو کې وژل شوی وو. په دغو چاودنو کې 95 کسان وژل شوی وو. د ایران د پاسداران انقلاب یو لوړ پوړی قومندان جنرال حسین همدانی چې تیر هفته د داعش د جنګیالو سره په سوریه کې د حلب ښار سره نږدې وژل شوی وو، د یک شنبه پر ورځ جنازه وشوه. د ایران پارلمان د یک شنبه پر ورځ به قانوني مسوده منظور کړي چې حکومت ته اجازه ورکړي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره په ویانا کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. په عین وخت کې د ایران د دفاع وزیر جنرال حسین دهگان اعلان کړی چې د ایران پوځ د عماد په نوم یو نوی توغندی په کامیابۍ ازمویلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د آشنا رادیو قدرمنو مسؤلو اوریدونکو، زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. بیا به تاسو په خدمت کې پر وو بجو د ماښام زیریږو په څو لنډو شبو کې به تاسو ته د درې دویمه نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.